درنو اوریدونکو السلام علیکم. دا وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي. د ازادي رادیو د خبرونې تموز اسمت څاروان هرکلی کوم. دا خبرونه چې د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. لومړی خبرونه لرو. د کندهار د سپین بولدک چمن دروازې ته نشتې د وی پوسټې د جوړولو پر سر نن سهار د طالبان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ داسې شوې دي. په سپین بولدک کې وی ځای سرچینې ازادي رادیو ته وویل چې په دې پیښه کې مرشوبله نه ده پیښه شوې او د سپین بولدک چمن دروازه هم د مسافرو پر مخ خلاصه ده. په وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر ډیورنډ کرښه وسله والې شخړې زیاتې شوې دي. شاوخوا یوه میاشت مخکې د نومبر په 14مه د افغانستان له خاورې د یو نامعلوم کس له خوا پر پاکستانی سرحدي ځواکونو تر حملې وروسته پاکستان د سپین بولدک چمن لار د یوې اونۍ په مخه بند کړه. د افغانستان د طالبانو د حکومت یو پلاوی نن یکشنبه تهران ته ورسید چې د افغانستان، ایران، پاکستان او ملګرو ملتونو په څلور اړخیزه غونډه کې ګډون وکړي. د ایران مهر خبری آژانس وایي چې د طالبانو د کډوالو بیرته راستنیدونکو وزارت پلاوی به په دې غونډه کې چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمیشنری استازي هم پکې برخه اخلي، د افغان کډوالو د ستونزو پر حل لارو وشخي شي. د طالبانو د کډوالو بیرته راستنیدونکو وزارت مرستیال عبدالرحمن راشد هم ویلي چې دوی به د تهران په څلور اړخیزه غونډه کې له ایران او پاکستان سره په دې اړه چې څرنګه د افغان کډوالو ستونزې حل کېدای شي او په څه ډول خپل هیواد ته بیرته راستنېدای شي یوه موافقه لاسلیک کړي. د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته ستنیدونکو وزارت له یو شمېر لشمیرو سره سم لا هم شاوخوا 5 میلیونه افغانان په پاکستان او ایران کې میشتي. د بشری حقوقو یو شمیر فعالانو د خیبر پښتونخوا په مرکز پېښور ښار کې لښپژم ټولګي پورته افغان جنو ته د زده کړو د حق غوښتنه وکړه. دوی چې پروند بشری حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت د پېښور د پریس کلب مخې ته راغونډ شوي وو. له زده کړو د افغان جنو محرومول د بشری حقوقو پراخه سرغړونه وبلله. طالبانو د تیر کال په اگست کې له وخت رسیدو وروسته اکثر جنې له زده کړو شزي لکاره منع کړې. په کابل او د افغانستان په یو شمېر دورو ولایتونو کې نن سهار د زلزلې ټکانونه احساس شول. د راپورونو له مخې د دې زلزلې له کبله چې د سهار په 6 بجې او 40 دقیقې وشوه، د احتمالي مرجوبلو او تاوانونو په اړه څه نه ویل شوي. د امریکا د جیولوجیکي سروې پر اساس د دې زلزلې مرکز د لوګر ولایت له مرکز پل علم څخه 10 کیلومتر لیرې په ځمکه کې 233 کیلومتر ژور وو. په زابل کې د عامه روغتیا ریاست وایي په دغه ولایت کې د کورونا پېښې یو وار بیا ډېرې شوې دي. په زابل کې د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی نن ازادي رادیو ته وویل چې په وروستیو درو میاشتو کې د 200 تنه کورونا تشخیص شوی او 100 تنه ورڅخه مړه شوې دي.
د کورونا پېښو ډېر شدت اختیار کړی. نږدې درې میاشتې راکې دي خو موږ نږدې 200 مثبتې پېښې لرو او په روغتون کې د نږدې 500 شاوخوا ناروغانو درملنه سوې ده او همدا ډول څلور تنه هیوادوال په خواشنۍ سره ژوند له لاسه ورکړی دی.
ډاکټر حکیمی په عین حال کې وویل چې په زابل کې یوازینی روغتون چې د کورونا د ناروغانو درملنه یې کوله د مالي ستونزو له کبله تړل شوی دی. او د پاکستان پولیس وایي پرون شنبه د بلوچستان په یوه نانوایی کې د بمی چاودنې له کبله لږ تر لږه یو تن وژل شوی او شپږ نور ټپیان شوي دي. د اسوسییټډ پریس خبري آژانس د راپور له مخې د پولیسو یو افسر قاسم شاه ویلي دغه بم د اوران ولسوالۍ د بازار په نانوایی کې چاودلی دی. قاسم شاه د بلوچستانو بلتور غوښتونکو ډلې ته په اشاره ویلي چې دا چاودنه د دولت ضد عناصرو کړې ده. زبو شخله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او بجو دوام کوي. د افغانستان لپاره د امریکا استازي ویل طالبانو سره په تعامل کې به اصلي شرط بشري حقونه وي. خو ځینې افغان شزي وایي نړیوال دی یوازې خبرې نه کوي.
که نړیوال وغواړي یو هغه د چې فقط نړیوالې موږ خطرې او غږ وچتې، یو هغه د چې ودرېږي د افغانانو سره.
پاکستان بهرنیانو ته اعلان کړی چې د ویزې له ختمېدو وروسته له دغه هېواده ووځي. په پاکستان کې یو شمېر میشت افغانان بیا وایي
ما ته ویزه نه راوځي، موږ ته ماجر کارت نه راکول کېږي.
مهاجر شوی افغان هنرمندان د خپلو سختیو کیسه کوي.
مالی ستونزې ورسره شته، د کور د بدوباش ځایونو ستونزې شته، اوسېدنه دلته.
په دې خپرونه کې د ورکو عزیزانو پروګرام هم در اورو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړی استازی وایي افغان جونیا او شزی د ژوند په بیلابیلو برخو کې له بې دفاع محدودیتونو سره مخامخ دي. توماس ویست نن پر خپل ټویټر پاڼه کښلي، له طالبانو سره په هر ډول تعامل کې باید د افغانانو بشري حقونه مرکزي ځای ولري. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د امریکا سفارت له افغانانو سره د هر ډول تاوتریخوالي د پای ته رسیدو غوښتنه کړې ده. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړی استازی توماس ویست وایي افغان جونې او ښځې په زده کړو، کار، سفر او سیاست کې له بې دفاع محدودیتونو سره مخ دي. ویست دا خبره د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ټویټر پاڼه لیکلي. هغه زیاته کړې، په افغانستان کې د رسنیو او د دې هیواد د وګړو لپاره د بیان د ازادۍ فضا تنګه شوې ده. د افغانستان لپاره د امریکا د لوړ پوړي استازي ویلي، له طالبانو سره په هر ډول ښکېلتیا، پروګرام جوړولو او ډیپلوماسۍ کې باید د افغانانو بشري حقونه مرکزي ځای ولري. پرون د دسمبر 10 د بشري حقونو نړیواله ورځ وه. یوناما د دې ورځې په مناسبت خبره کړې اعلامیه کې لیکلي وو، په افغانستان کې د بشري حقونو اوسنی ناوړه وضعیت اقتصادي او بشري ناورین ته لار پرانیسي. یوناما زیاته کړې وه، اوسمهال د افغانانو بنسټیز بشري حقونه او ازادي خرابه شوي او اوسني واکمن چارواکي باید د دې ځواب او حساب ورکړي. خو طالبانو د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت نه کومه اعلامیه ورکړه او نه یې هم ویاندویانو د هغو اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړی چې د بشري حقونو ملاتړو بنسټونو په افغانستان کې د افغانانو د اوسني ناوړه بشري وضعیت په اړه ښودلې وي. هخوا په افغانستان کې د امریکا سفارت چې اوس د قطر له دوحې فعالیت کوي، نن سهار په خپله ټویټر پاڼه په افغانستان کې د هر ډول تاوتریخوالي د پای ته رسولو غوښتنه وکړه. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت د ټولو افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د بشري حقونو او د هغو کسانو د ملاتړ ډاډ ورکړی چې د سفارت له قوله د یو سوله ییز افغانستان لپاره کار کوي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د جاپان سفیر توکاشی اوداکا د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی سره کتنه کې د افغانستان د عمومي وضعیت په اړه اندېښنه ښودلي. د افغانستان لپاره د جاپان سفارت نن په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، اوکادا د بشري حقونو له نړیوالې ورځې سره سم په افغانستان کې د ښځو، رسنیو او د حدود او قصاص د پلي کېدو په اړه خپل اندېښنه متقی سره شریکه کړې ده. د افغانستان لپاره د جاپان سفیر د افغانستان د راتلونکي لپاره د نجونو د زده کړو او د رسنیو د ازادۍ پر اهمیت هم ټینګار کړی دی. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی بیا د دې لیدنې په اړه خپلو ټویټونو کې دا مسایل هیڅ نه دي یاد کړي او یوازې د ښو اړیکو جوړولو او له افغانستان سره د جاپان د مرستې په اړه کرښې تورې کړي. طالبان د بیان ازادۍ پر محدودیت او تر خوا یې د اطلاعاتو په سانسور هم تورن دي، هغه ټکي چې د بشري حقونو په نړیواله اعلامیه کې د انسان بنسټیز حقونه ګڼل شوي.
د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي توماس ویس له قوله مو په دې راپور کې واورېدل چې وایي له طالبانو سره په هر ډول تعامل کې باید د افغانانو بشري حقونه مرکزي ځای ولري. په افغانستان کې د بشري حقونو سرغړونو کومو ناورینونو ته زمینه برابره کړې او آیا هغه ډول چې پکار ده د نړیوالې ټولنې لخوا د افغانانو د حقونو د خوندیتوب لپاره ګامونه اخیستل شوي دي؟ امید زهرمل همدا پوښتنه د ښځو د حقونو له بې فعالي قمر نیازی څخه کړي.
دغه حالت کې په دغه وضعیت کې بې باوري اوج ته رسېدلې ده، یو پر بل باندې او زمين کې هغه ذهني نارامي، هغه رواني تکلیفونه، هغه انواع او اقسام د امراض او هغه د تداوی لپاره د اقتصادي وضعیت خرابېدل، اته د وسو قدرت څخه لري چې خپل تداوی وکي، یو بل ملک ته یعنی پاکستان ته یا ایران ته لاړ شي، په کل کې د شخصي څخه نیولې تر ملي ګټې پورې ټول په خطر کې دي.
فکر کوي چې نړیوال مرسته کولای شي په دې برخه کې؟
سل په سل نړیوال برخه مرسته کولای شي په دې برخه کې که دقیقا نړیوال وغواړي. فقط یو هغه د چې فقط نړیوالې موږ په خاطر یو غږ اوچتوي، یو هغه د چې ودرېږي د افغانانو سره
تړلی یعنی فکر کوي تر دم ګړې پورې هغه ډول چې اړینه ده نړیوالو اقدام نه دی کړی
اصلا نه ده کړی
دلایل بیا څه شی کېدای شي
هغه ډول چې اړینه ده نه ده کړی دوی یو خو وایي چې تاسې دېرش کاله څلوېښت کاله سو چې خپل منځي جګړې نه خلاصېږي څه وخت تاسې تصمیم نیسئ چې باید تاسې خپله یو موټی اوسېږي تر څو نړیوال ستاسې ملاتړ وکړي یو دلیل یې دا ګڼي بل دلیل یې دا ګڼي چې هر ملک خپل ځان ته خطر ګڼي افغانستان دوی خپل ځان خطر احساسوي په خطر کې احساسوي په دې خاطر دا د منطقې وادونه نو نړیوال هم دې ته متوجه کړ چې نور هم نړیوال هم په دې فکر اوسېږي چې که دوی خطر دي مونږ ځینې خطر احساسو نو تاسې په دې پوه شئ چې دا ستاسې لمنه هم نه شي دا ور نه سبا
اوس نو بیا په یو داسې حالت کې نیازی صاحب د افغانستان د خلکو هغه بنسټیز حقونه خوندي کېدلی شي
اصلا نه ده خوندي بنسټیز حقونه مو چیرې خوندي دي آیا موږ د صحت حق لرو آیا موږ د تعلیم حق لرو خو ټول میډیا خبر ده چې نه د صحت حق افغان لري فعلا نه د تعلیم حق لري افغان نه د ازادۍ حق لري نه د سفر حق لري نه د څومره ټول اولي حقونه مو ټول تر فشار لاندې دي
د ښځو د حقونو فعاله قمر نیازی و
ازادي راډیو په لنډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي
د پاکستان د کورنیو چارو وزارت حقوق بهرانیانو ته د وتلو اجازه ورکوي چې د ویسی له ختمې وروسته په دغه هیواد کې اوسي دا خبره د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په یو تازه خبر پانه کې کړې ده په دې خبر پانه کې که څه هم په پاکستان کې د میشتو افغانانو په اړه څه نه دی ویل شوي خو خبر پانه په افغانستان کې د پاکستان سفارت هم پر خپله فیسبوک پانه خبره کړې ده
تاسو دفتر نخلاص کئ کارونه شروع کئ منګه به ویزم سم لرو منګه به اسناد سم لرو
په خیبر پختونخوا ایالات پېښور کې استوګنه شامله مقصودی ده وای درې میاشتې وړاندې د پاکستان حکومت له خوا ورته خبرداري ورکړل شوی و چې د دسمبر تر 1 دېرشمې دی یا خپل قانوني اسناد بشپړ کړي او یاد هم یاد هیواد پرېږدي خو د شاملې په خبره په دې درې میاشتو کې چې دوی ته د قانوني اسنادو د اخیستلو ویل شوي وو د ډېرو هلو ځلو په کولو سره سره بیا هم په دې ندي توانېدلی چې ویزا یا د کډوالۍ کارت واخلي
ماته ویزا نه راوځي مونږ ته ماجر کارت نه راکول کېږي زما نه کسه فامیل دلته فعلا زه په خپله مې ناروغه یم ماشومان مې د یو سر نه ناروغان شول سفارت ته په څه وزرزاري باندې لاړم
تازه د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په یو تازه خبر پاڼه کې ویلي چې هغو بهرنیانو ته د وتلو اجازه ورکوي چې د ویزې له ختمېدلو وروسته په پاکستان کې اوسېږي په دې خبر پاڼه کې که څه هم هغه هیواد کې د میشتو افغانانو په اړه څه نه دي ویل شوي خو دا خبر پاڼه په افغانستان کې د پاکستان سفارت هم په خپله فیسبوک پاڼه خپره کړې ده په خبر پاڼه کې ویل شوي چې سرغړوونکو ته به 3 کاله د بند سزا ورکول کېږي او سربیره پر دې به دوی پاکستان ته د ننوتلو په تور لیست کې هم شامل شي د پاکستان د کورنیو چارو وزارت کابو 3 میاشتې مخکې هغو بهرنیو ته چې په یاد هیواد کې د استوګنې قانوني اسناد نه لرل 3 میاشتې مهلت او خبرداری ورکړی و چې یا د خپل اسناد نوي کړي او یا د هم د دسمبر میاشتې تر وروستۍ نیټې له پاکستان څخه ووځي دوی سرغړوونکو سره د قانوني چلند خبره هم کړې وه د یادونې ده چې پر افغانستاني طالبانو له بیازلي واکمنېدو وروسته ډېری افغانانو نورو هیوادونو ته د خپلې کډوالۍ د دوسیو د بشپړولو لپاره پاکستان ته تللي دي چې اوس یې د استوګنې ویزا یا خلاصه ده او یا یې هم کم وخت پاتې دی د یو خصوصي راډیو تلویزیون ویاندې خاطرې نوري ازادي راډیو ته وویل چې د دې د کیس کار په جریان کې دی خو د پاکستان ویزا یې خلاصه ده اوس که بیرته افغانستان ته ولاړه شي دا چې خبریاله ده ژوند یې په خطر کې دی
که بیا هم جبران خواړي موږ د پاکستان هیواد څخه واستوي بیرته افغانستان ته د مرګ خطر دی ته بهرنۍ هیوادونه زمونږ کیسو نظر زر پروسه زر زر مخته نه وړي چې مونږ وشو کولای د پاکستان څخه ووزو کوم هیواد سره چې مونږ کیس لرو هلته لاړ شو
موږ په پاکستان کې د استوګن افغانانو د اندېښنې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت له مرستیال ویاند افیز یا احمد تکل سره شریکې کړي دي نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې دوی د پاکستان له هیواد سره په اړیکه کې دي چې افغانان په زور له خپل هیواده ونه باسي
په پاکستان کې د افغانستان لوی سفارت هلې ځلې کوي چې ټول هغه افغانان په پاکستان کې میشت دي که مهاجر دي که تجاران دي که محصلین دي او که د تداوی یا نور اړتیا په مخه تلل دي هغوی له کوم مشکل سره مخ نه سي او د هغوی ستونزو ته رسیدګي وکړي
د یادونې ده چې پاکستان کې افغان کډوال چې قانوني اسناد هم لري او کلونه کلونه په هیواد کې استوګن دي، وخت په وخت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شته سیاسي ستونزو له امله دغه هیواد د پولیسو او نور حکومتي ادارو لخوا ځورول شوي دي. خو په هغه هیواد کې داسې بنسټونه هم شته چې د دوی په ملاتړ یې غږ پورته کړی او ویلي دي چې له کډوالو سره باید سیاسي چلند ونه شي.
په افغانستان کې ځینې خلک او په ځانګړي ډول شزی وای په وخت روغتیایی خدماتو د نشټون او خراب اقتصادي وضعیت له امله د کورنۍ غړي مړه شوی دي. د میرمنې چې ډیری په ولسوالیو کې اوسي په کلینیکونو او روغتیایی مرکزونو کې د روغتیایی پرسونل له چلند هم شکایت کوي.
بمې ترتیب نتونستم تداوی شي کړه.
د کندوز ولایت اوسیدونکې صبرینا هغه میرمن ده چې تیرې اونۍ یو نیم کلن ماشوم مړ شوی دی. صبرینا وایي ماشوم یې د زړه ناروغي درلودله. د بېوزلۍ او روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي له امله د خپل ماشوم په ویر ناسته ده. صبرینا ازادي راډیو ته وویل:
ما یک طفلک داشتم، فقط یک نیم ساله بود.
ما یو ماشوم درلوده چې یو نیم کلن او شپږ کوه ورځې مخکې مړ شو. زړه یې سوری و، اقتصادي ستونزې مې درلودې. دلته علاج نکیده، له افغانستانه بهر مې هم نشوی بیولی. نږدې کلینیک هم نه و، کوي هم دومره پاملرنه نه ورته کوي. روغتونونو کې هم داشن، غریب و ماشومانو ته پاملرنه نکیږي.
خانم به مور رقم توجه نداره سر اولاد غریب.
ماجبینه هم د شمال ولایت کندوز اوسیدونکې ده. هغه چې د کندوز ولایت د امام صاحب ولسوالۍ په کلي کې اوسیږي وایي روغتیایي کلینیکونو ته د تګ لپاره اړده چې اوږده لار پلی مزل وکړي. نوموړې ازادي راډیو ته وویل:
بیا در دادیم سویت غزی تولد شده.
زما یو وراره خوارزواکه زیگیدلی، یو کلن شو خو اوس هم لکه نوی زیگیدلی ماشوم غوندی ښکاري. موږ له کلینیک څخه لري یو، چې ور هم شو هلته ډاکتران ښه چلند نه کوي.
خوب نمیکنه.
د فراه ولایت اوسیدونکی احمد طاهر هم وایي چې یوه میرمن چې د ده خپلوانه وه د زیږون پر مهال مرکز ته له رسیدو مخکې مړه شوه. هغه وویل:
از لحاظ شفاخانه کلینیک خیلی امکانات
ولسوالی دروختونونو او کلینیکونو په برخه کې کم امکانات لري. جوان ولسوالی کې اوسیدونکو زموږ یو خپلوان و، سخت ناروغه و. کله چې په موټر کې مرکز ته انتقالیده، ل رسیدو مخکې مړه شوه.
دوی دغه شان ازادي راډیو ته ویل: دا مهال هم د کلینیکونو د لریوالي، د ګرځنده ټیمونو لکمخت، د درملو د نشټوالي او د شدید بېوزلۍ ستونزو سره مخ دي. د طالبان حکومت د روغتیا وزارت وین شرف زمان دغه راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنو ته چې خلکو ته د لومړی روغتیایي خدمتونو د لاسرسي په برخه کې دوی څه پلانونه لري ځواب ورنکړ. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان WHO او نورو همکارو سازمانونو یې وړاندوینه کړې چې په افغانستان کې به په 2023 میلادي کال کې روغتیایي خدمتونو ته د اړتیا وړ کسانو شمیر 10 میلیونه او 6000 ته ورسیږي. د روغتیا نړیوال سازمان په یوه اعلامیه کې چې د پنجشنبې په ورځ خپره شوې ویلي چې راتلونکی ژمی به هغه خلک چې په لوړو او هغو سیمو کې اوسیږي چې ورتګ ورته ستونزمن دی لا زیانمن کړي. د دې سازمان په یوه اعلامیه کې دا هم ویل شوي چې د هیلت کلستر ادارې په همکارۍ یو نوي هغو سیمو ته چې لومړیتوب لري د درملو او روغتیایي توکو د لیکچارې پیلوي. خو د افغانستان په ځینو ولایاتو او په ځانګړي ډول کندوز کې د ښځو اندېښنه دا ده چې موسې په یوازیتوب سره نشي کولی ټولو ښځو او ماشومانو ته د اړتیا وړ روغتیایي خدمتونه او درمل ورسوي.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19, 21 او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 2000 او 2000 یو سلو څلوېښت، 13,000 او 15,000 کیلو هرتز اوریدلای شئ.
وسم یو نړیواله موضوع: د اوکراین ولسمشر وایي روسي ځواکونو د اوکراین ختیځ ښار بخموت په کنډوالو بدل کړی دی. لبلې خوا د اوکراین پوز پرون د دغه هیواد پر بیلابیلو برخو د توغندو د لګیدو او همداراز هوایی بریدونو خبر ورکړی دی. د اوکراین ولسمشر وایي د هیواد په ختیځ کې وضعیت لا هم کړکیچن دی.
په اوکراین کې د روسیې 9 میاشتنۍ جګړه پر هغو 4 ولایتونو متمرکزه ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په غیر قانوني ډول د سپتمبر میاشتې په وروستیو کې له خپلې خاورې سره الحاق کړي. دغه تازه جګړې څرګندوي چې روسیه هڅه کوي پر دغو سیمو ولکه ټینګه کړي او اوکراین غواړي چې بیرته دغه سیمې تر خپلې ولکې لاندې راولي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکي ویلي چې د اوکراین په ختیځ کې د دونیتسک او لوهانسک ولایتونو په ګڼو هغو ښارونو کې چې د جګړې په لومړۍ کرښه کې پراته دي وضعیت لا هم کړکېچن دی. دغه دوړ ولایتونه په دونباس کې چې یو پراخه صنعتي ساحه ده پراتی دي چې له روسیې سره سرحد لري. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دونباس د جګړې په پیل کې د تمرکز عمده ساحه معرفي کړه چې له 2014 نه د کال راهیسې روس پلو بیلتون غوښتونکي پکې په جګړه بوخت دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي تیره شپه په خپل ویډیویي پیغام کې ویلي بخموت، سولیدار، مارینکا، کریمینا هغه سیمې دي چې له اوږدې مودې راهیسې هلته د ژوند امکان نشته چې د توغندیو د حملو له کبله دغه ځایونه ویجاړ سوي دي. هغه ویلي چې اشغالګرانو د دونباس بل ښار بخموت چې د روسیې پوځ له وړاندې سخت ویجاړ کړی و اوس په کنډوالو بدل کړی دی. په ویجاړ سوي بخموت کې لا هم ځینې ودانۍ ولاړې دي او پکې پاتې کسان پر لارو او سړکونو کله ناکله تر سترګو کیږي. خو د ماریوپول او نورو لانجمنو ښارونو په څیر بخموت هم د اوږدې مودې لپاره محاصره و او په اوکراین کې د عمومي خدماتو ختمولو لپاره د مسکو تر پراخو حملو مخکې هم دغه ښار د اونیو لپاره له اوبو او برېښنا بې برخې پاتې و. د دونیتسک والي پاولو کیرلینکو و اونی مخکې اټکل کړی و چې د دې ښار چې څه باندې 10,000 اوسیدونکي لرل 90% وګړي هغه وخت وتل چې د ټول دونباس د نیولو لپاره مسکو د څو میاشتو لپاره تمرکز وکړ. د اوکراین د پوځ لوی درستی د جمعې او شنبې ترمنځ د اوکراین په بیلابیلو برخو کې د ګڼو میزایلو لګیدلو، د شلو هوایي حملو او څه باندې شپېتو راکټونو لګیدلو خبر ورکړی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
هغه هنرمندان او سندرغاړي چې په افغانستان کې پاتې دي ادعا کوي چې طالبانو ګواښلي او ورته ویلي چې نور دې د خوښیو پروګرامونو ته د سندرو ویلو لپاره نه ځي. دوی وایي طالبانو یې د موسیقي ټول آلات ورمات کړي دي. له دې سره په خوا کې هغه سندرغاړي چې د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته تللي وایي له زیاتو کړاوونو سره مخامخ دي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واورئ.
هغه سندرغاړي او هنرمندان چې په افغانستان کې بند پاتې ادعا کوي چې د طالبانو لخوا ګواښل شوي او پر فعالیتونو محدودیتونه وضع شوي دي. طالبانو په ټول افغانستان کې موسیقي منع اعلان کړې ده. طالبانو په خپله لومړۍ دوره کې هم په موسیقي بندیز لګولی و او اوس هم د دوی تر واکمنۍ لاندې په ملي ټلویزیون کې موسیقي نه خپرېږي. سره له دې چې طالبانو په ودونو کې د موسیقي د بندېدو په اړه څه نه دي ویلي، خو ځینې سندرغاړي ادعا کوي چې طالبانو دوی ګواښلي او ورته ویلي دي چې د واده پروګرامونو ته دې د سندرو ویلو لپاره نه ځي. په افغانستان کې محلي سندرغاړي چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو په راتګ سره موسیقي په افغانستان کې ختمه شوې او دوی سندرغاړو ته اجازه نه ورکوي چې د خوښۍ پروګرامونو ته لاړ شي.
شاوخوا یو نیم کال کېږي چې په یو پټ ځای کې ژوند کوم. هغه سندرغاړي چې په افغانستان کې دي ورسره په اړیکه کې یم. ځینې هم د خوراک، ډوډۍ او د کور د کرایې ورکولو توان نه لري. له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د طالبانو حکومت له خوا یې کورونه تلاشي شول او ټول د موسیقي وسایل ورته وسوځول شول. دوی موږ ته اختار راکړی که چېرته مو د موسیقي له آلاتو سره ولیدئ بیا د شکایت حق نه لرئ.
هغه وایي چې ژوند په افغانستان کې ډېر سخت شوی دی. له دې سره خوا کې هغه سندرغاړي چې د افغانستان نه بهر په پاکستان او ایران کې ژوند کوي، هغوی هم له ګڼو اقتصادي ستونزو شکایت کوي. ځوان سندرغاړي ګودر زازی وایي چې له افغانستان نه بهر سندرغاړي باید د افغانستان دننه سندرغاړو سره پرتله نه شي. د هغه په خبره هغه سندرغاړي چې په افغانستان کې پاتې له سختو ستونزو سره مخ دي. نوموړي په پاکستان کې د افغان سندرغاړو ستونزو ته په اشاره سره ازادي راډیو ته وویل
هغه افغانان چې له هیواد راوتلي او پاکستان کې ژوند کوي، دوی ډېری داسې دي چې کورنۍ هلته پاتې دي افغانستان کې. دوی یوازې دلته اوسېږي، په لټه کې دي، کوښښ کې دي چې کار وکړي، خپل هنر نمایي دلته وکړي. اما هغه څه چې دوی ته باید وشي نه دي شوي. مالی ستونزې ورسره شته، د کور د بدوباش ځایونو ستونزې شته. د ویزې ډېره مهمه خبره ده، قانوني اوسېدنه دلته. دا ټول هغه ستونزې دي چې دوی په اوله کې په لومړیتوب کې دوی ورسره مخامخ دي.
د ښاغلي زازي په خبره ملګري ملتونه باید دوی ثبت کړي چې په پاکستان کې ستونزې حل شي. له دې وړاندې هم داسې راپورونه ورکړل شوي و او ډېری سندرغاړو ازادي راډیو ته ویلي و له هغې ورځې نه چې له موسیقۍ لرې شوي، د ژوند نه لرې شوي، د خپل هنر نه لرې شوي چې دغه بیلتون یې سخت ځوروي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځل واکمنېدو سره ډېری سندرغاړو دغه هېواد پرېښی. د هنري ازادۍ ابتکار سازمان یا AFI د معلوماتو له مخې شاوخوا 3,000 سندرغاړو، هنرمندان هنرمندانو چې په فرنګي برخو کې فعالیت درلود له دوی غوښتي چې مرسته ورسره وکړي تر څو له افغانستان او یا هم درېمګړي هیواد نه چې دوی ورغلي دي د ویستلو په برخه کې ورسره همکاري وکړي. طالبانو په افغانستان کې په ټولو رسنیو او د ودونو په پروګرامونو او همداراز په موټرونو کې د سندرو په اورېدلو بندیز لګولی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان کرکټ بورډ تر 19 کلونو د کم عمره ځوانانو د ملي لوبډلې د جوړولو لپاره په ټول هیواد کې د ازموینې بهیر پیل کړی دی. دا بهیر نږدې نیمایي ته رسیدلی دی. په دې اړه د بختیار ساحل راپور واوري.
Only took 22 overs to bowl Pakistan out for 63.
دا په 2010 زیږدیز کال د مالیزیا په کوالالمپور ښار کې په لومړي ځل تر 19 کلونو د کم عمره افغان ځوانانو د اتلولۍ شیبې وې. افغانستان د آسیا جام سیالیو په پیلوبه کې پاکستان ته په ستر توپیر ماتې ورکړې وه. افغانستان کرکټ بورډ ادارې یو وار بیا د نومبر میاشتې په 24 نیټه تر 19 کلونو د کم عمره ځوانانو ملي لوبډلې د جوړښت په پار د ازموینو اخیستلو نیټې اعلان کړې. د دې ازموینو له مخې تر دې دمه د بند امیر، امو او بوس لوبډلو له لوبغاړو ازموینې اخیستل شوې دي او د پلان له مخې به د ډسمبر میاشتې په 12 او 14 نیټه له مسیناک او د همدې میاشتې په 15 او 16 نیټه له سپینغر زون څخه ازموینې واخیستل شي. کرکټ بورډ ویلي دي چې دا ځلې د حقدارو لوبغاړو د غوره کولو او پروسې لا شفافیت په موخه څو کسیزه کمیټه ټاکلې ده چې په ترکیب کې د بېلابېلو څانګو د غړو او مسؤلینو تر څنګ د فساد ضد کمیټې استازی هم شامل دی. په کرکټ بورډ کې د کورنۍ کرکټ څانګې مشر ښاغلی نظیم جار عبدالرحیمزی هم د لوبډلې د جوړولو د ټاکل شوې کمیټې غړی دی. هغه د دې پروسې په تړاو ازادي راډیو ته په خپلو څرګندونو کې ویلي دي:
د شفافیت په اړه باید ووایم چې پوره شفافیت پام کې نیول شوی ده او هوډ او اراده او لارښوونه د مشرانو همدغسې ده چې باید شفافیت ته لومړیتوب ورکول شي. تذکیرې کتل کېږي، عمرونه کتل کېږي، ټرایل دوه مرحلې لري، دوه مرحلو وروسته بیا ډاکټر صاحب موږ سره شته ده چې هغه عمرونه ګوري، په نظري ډول باندې هغه ګوري، خپل کوم چې تکتیکونه دي د هغې ته په کتو سره او هغې وروسته د یو ټیسټ ته دغه ټول مرحلو نه څوک ووځي نو هغه بیا هغه لوبډلې ته چې هغه د زون په کچه جوړېږي نو هغې لوبډلې ته لاره پیدا کوي.
دغه راز د افغانستان کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر نورالحق ملکزی بیا په خپلو څرګندونو کې ازادي راډیو ته وویل چې د دې لوبډلې د جوړولو موخه را روان نړیوال جام، آسیایي جام او د بنگلاديش هیواد د ځوانانو لوبډلې سره لوبې کول دي. خاغلی ملکزی زیاته کړه:
د اوپن ټرایل باره کې بلک وضاحت درکم. د افغانستان داخلي کرکټ یا ډومسټک کرکټ چې موږ ورته وایو ورځ تر بلې زیاتېږي او نوي نوي استعدادونه پکې پیدا کیږي. البته ډېر زیات وخت کېږي چې موږ اوپن ټرایل نه واغسته، نو زموږ هدف دا و کچیر ته موږ د 19 کلنو تر څنګ داسې لوبغاړي پیدا کوو چې هغې کې استعداد ډېر زیات ښه وي، که هغه چېرته ښه فاست بالر وي یا ښه وکټ کیپر وي یا ډېر ښه بیټسمین وي، خو عمر یې برابر نه وي، البته ایلیجیبل نه وي د انډر 19 دپاره، تر څو هغه هم موږ ځان سره پیدا کړو، ټارګیټ یې کړو، وې ساتو. که چېرته هغه موږ ته د ایمرجنګ دپاره پکارېږي، یا هغه لوبغاړي چې عمرونه ډېر زیات کم وي او ډېر استعداد پکې وي لکه انډر 16، نو پروسه لګوا د دې لپاره موږ وګدکړه تر څو د افغانستان کې هغه استعدادونه شته چې اوسه پر د چا خیال ورته نه شوی، تر څو هغه لوبغاړي هم پیدا کړو.
بل لور ته د افغانستان کرکټ بورډ ملي لوبډلې په خوانی لوبغاړي وسره روزون کې دولت خان احمدزی بیا د لوبډلې د جوړښت په پار له اوپن ټرایل سره مخالفت خي او هغه وایي چې په دوه ورځو کې لنګدي 1300 لوبغاړو څخه ازموینه اخیستل اصلا امکان نه لري. د نوموړي د معلوماتو پر اساس چې په کابل ولایت کې تر 1300 کسانو د ازموینې ورکړې په خاطر نوملیکنه کړې وه او کرکټ بورډ دا پروسه په دوه ورځو کې تر سره کړی ده. خاغلی احمدزی ازادي راډیو ته وویل:
دې ته وخت په دې باندې په کار و چې په اوله ورځ باندې پوره اوپن ټرایل شوی وای، دومره ورځ باندې بیا په کټګری باندې شل شوی وای، سی اوپنران بیل شوی وای، د اوپنران له اوپنرانو سره ټرایل راغلی وای، د فاسبالرانو فاسبالرانو سره، د سپینرانو د سپینرانو سره او د وکټ کیپرانو وکټ کیپرانو بیټسمنانو سره، داسې په کټګری کټګری ټرایل اخیستل شوی وای.
په دریم ورځ باندې کدلته نوې کم سی وی دوی ته ټایم کم ملاو سوی وای په دریم ورځ باندې باید بیا قتل سی وای دوی ته ډیر زیات بال نه سی وای
د دولت احمدی په وینا کرکټ بورډ لومړی ډیر کسان غوړه کړی دی بیټری یو یو ټیسټ اخیسته چې اکثره پکې پاتې راغلی دی او په اخره برخه کې د لوبغاړو د عمرونو ارزونه کړی ده چې اکثریت یې غټو د یادونه ده چې تر 19 کلونو د کم عمر ځوانانو لوبډلې په کرکټ کې له خورا ارزښت برخمن دي او د کرکټ نړۍ اوسنی اکثره سوري لوبغاړي هم له دې پروسې تیر شوي دي د افغانستان ملي 19 کلنو ځوانانو په 2013 او 2022 زیږدیز کلونو کې تر 19 کلونو د کم عمر ځوانانو په نړیوال جام کې تر نیمه پیلوبي رسیدلی دي
د خبرونه په دوام کې د ورکو عزیزانو پروګرام لرو خو اوس چې څلور بجې او